السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو لامل بند شوې ده باختر اجانس نن د سالنګ لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی خو د اجانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندي لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې لکل رئیسی بندې دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د واپېژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې به نن واوري او بارانونه وشي افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی نو ورښتونو ته بزګران خوشاله دي په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتک په وخت ویزه او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي په چمن کې لیو سلو دیار له سورز رئیسی پرلط روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي د دې پرلط ویاند صادق خان اڅکزي ویلي که لاره خلاصه نشي په خپله سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ چې له دې سره پر بولدک د عادي خلکو د اوښتو راوښتو مخه ونیول شوه او د خلکو اعتراض پیل کړ له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ یا څلورځنۍ لوبه دوام لري د افغانستان لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې پرون 198 منډې وکړې سریلانکا دمګړی 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 315 منډې کړې دي سریلانکا په 198 منډو باندې مخکې ده اوس په میدان کې انجلو ماتیس په 180 ناسو دیدلو منډو او صدیرا اهم تازه راغلی ده تامه ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر له ننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ سي انتونی بلینکن به تر پنجشنبه په سیمه کې او په دې موده کې به سعودي عربستان مصر قطر اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي د ښاغلي بلینکن د دې سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ پولیس وای په پاریس کې نن د ګاری د لیون ریل تمځي کې یو کس په چاقو درې تنه ټپیان کړی دی د پولیسو په وینا یو مشکوک کس د دې برید په تور نیولی دی پولیسو دا هم ویلي چې دوه تنه برسیرن ټپیان شوي او دریم سخت ټپي شوی خو ژوند یې په خطر کې نه دی د برید کوونکي انګیزه تر اوسه نه ده معلومه شمالي کوریا وایي په بخښنې سره شمالي کوریا وایي داسې کروز توغندي ازمویلي چې د پاموړ لوی سرګلولي لري همداراز د الوتکو ضد نوي توغندي هم ازمویلي دې تجربو د شمالي کوریا سیال ګاونډی جنوبي کوریا اندېښمن کړی د دې نویو تجربو خبر نن د شمالي کوریا دولتي رسنۍ یوه ورځ وروسته تر دې خپور کړ چې د جنوبي کوریا پوځ ویل شمالي کوریا د خپل غربي ساحل د اوبو په لور څو کروز توغندي ویشتلي او د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران په لاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونه ترې کار اخیست دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشو چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونه شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 15 ډېر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه استخباراتي مراکز د توغندیو او راکټونو مرکزونه د ډرون الوتکو مهمات تو زیرمی همدار از نور هغه تاسات شامل چې د سپای پاسداران او ایران پلاو وسلوالو مربوط وو ولسمشر جو بایدن په بیان کې سرګند کړ چې پراتلونکي کې به نور ورته عملی موشي خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشل ته د خبرونه هم لسته شي په دغه پروګرام کې د سهار مطلب دا دی چې د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له وروستي راپور ستاینه کړې چې ویلي دي د بدحجابۍ په نوم باید طالبان د ښځو انجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو
یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شاته تورې لیونه پېژنم چې دا څه معنا
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډې خونې یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لپاره به بارونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دې خونې یو همغږي کوونکي ضیاءالحق سرحدي کړې ده. خو د افغانستان د برخې مسول خانجان الکوزی بیا وایي
د پاکستان طرف هم تورخم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلی.
په عراق او سوریه کې د امریکا د تېرې شپې د بمباریو له راپور مو هم خبره وو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د خزو د حقونو یو شمیر بنسټونه د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستي راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نور فشار غوښتونکي دي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستي راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی، د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو او نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي د تېرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بې حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او وړه چلند ورسره شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتو د کارپوهانو د ورستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې دا نجونې او ښځې د څو ساعتو لپاره له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان به ګروي طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري يرغمل شوې دي او په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوي دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندي کړي.
د ښځو د مشارکت شبکه هم وایي اوس مهال ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لب
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو خزې او لونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د ښځو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
د ښځو د حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم د ښځو وضعیت او د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وبله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی، د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلي چې د تېرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دیني عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودي هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانې کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان نالوست میرمنی وایي پر زده کړو سمبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي، او د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه کوي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د افغان نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړي. د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو نږدې 900 ورځې کېږي، او د پوهنتونونو له تړل کېدو هم 400 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې دي. جزئیات د آبدي سپوږمۍ په رپورټ کې اورو چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي ودرش کله نه حذیفه چې وایي لوستې نه ده، نو ځکه له اولادونو سره مرسته نه شي کولای. نوموړې وایي نالوستې مېرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې اوس اولادو ته لارښوونه چې باید یوه مېرمنه یې یوه ښځه چې باید خپل اولادو ته لارښوونه وکړي او ښه باید ورته وښایي په درس کې ورسره مرسته وکړو. همرسته زه اوس نشم کولای، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یوه ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نو پوهېږم کېدای شي هاته تورې لي او نه پېژنم چې دا څه معنا ورښیدو شریکول او د مرستې کولای شو. مکتبونه چې باندې په ښایسته خلاص شي، ټولې ښځې وکولای شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکې د شپې ته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یا څولری هستم کې
بې سواد وم، ماشومان مې ونه شول رسولی، ډېره په ستونزو کې راګیر شوم، ډېر مې په سختۍ را لوی کړل. که زه پوهېدم او ماشومان سره مې مرسته کړې وه، د هغوی به ډېرې ستونزې هوارې شوې وې. موږ د طالبانو هیله کوو چې ښوونځي خلاص کړي، چې زموږ ماشومان زده کړې وکړي او خپل ماشومان ورسوي.
حالا باید مرتبه رواز کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شوند، که اولادایشان بتانه رسانده.
دین جنو دزده کرو یوش میر فعالان هم وایی دیوی خی کورنه بنسرت دلوست مور للوری خودل کیگی، او په باور یې کټولنه کې مینده نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي، چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلي او د افغانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یاد لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تګ یې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تېره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
امریکایی الوتکو تیره شپه په عراق او سوریه کې 15 اهداف په نښه کړي دي. د په دې بریدونو کې امریکا د B-1 جنگی یا B-U جنگی الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز وکړ په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر اهداف وویشتل. واشنگتن وایي د ایران پلوه وسلوالو او د ایران د سپاه پاسداران ځواکونو پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. دمشق او بغداد ویلی دی چې له دې سره به منځني ختیځ کې د اور لمبې بلی شي. په دې اړه باندې احمد شیبر رپورټ لري.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیره شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لور ته د متحد ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خپرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28 په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډېر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه امریکا 4 ځایونه په سوریه کې او 3 په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکېچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیا السودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلی دی چې په دې بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره هم ژغې کړې وه. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ لپاره به باروړونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دغه خونی یو همغږي کوونکی ضیا الحق سرحدي یو شمیر پاکستانی رسنیو ته کړي. نوموړي د دغو موټر چلوونکو شمیر زر تنه یاد کړي. خو په افغانستان کې د یادې خونی یو مسول خانجان الکوزی له دې اقدام پارکلی سره وایي پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیتي لارو کې یو ډول چلند نه کوي، چله دی عمله هم سوداګری ډیره زیانمنه شوې ده. اخو یو شمیر افغان سوداګر هم له دې اقدام ارکلای کړي او په بنسټیز ډول د ستونزو د اواري غوښتنه کړي ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلینو له دې وړاندیز وروسته چې د افغان باروړونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای ځانګړي اجازه لیکونه ورکړل شي، افغانستان کې د یادې خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي سوداګري زبرخه کې چې هر څومره اسانتیا رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلند نه کوي چې له عملی سوداګري هم ډېره زیانمن شوې ده.
د پاکستان طرف هم په ټولو بنادرو کې مختلف برخوردونه کوي، داسې یو واحد برخورد د یو دولت په حیث نه کیږي. تورخم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلې، خو زموږ د سکتور خصوصي نظر دا دی چې هر څومره ساده او مشخصه او سهول کوونکې لاره پیدا شي د دې کار لپاره دا د دواړو ملکونو په ګټه.
په داسې حال کې چې د روانې فبروري میاشت تر وروستۍ نیټې پورې د پاکستان لخوا افغان باروړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستلو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره سوداګریزو توکو چلوونکو ته به د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې اسوسییټیډ پریس پاکستان تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره د ښاغلي سرحدي په حواله ویلي، دوی د زر موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې وړاندیز کړی دی، خو ښاغلی علي کوزی په دې اړه هم نیوکه کوي او وایي یوازې زر موټر چلوونکو ته د ځانګړو اجازه لیکونو په ورکړه دا ستونزه نه حلیږي. دا چې یاد اجازه لیکونه به د دواړو خواوو موټر چلوونکو ته ورکړل شي که یوازې یوه لوري ته، په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جنوري په 12مه د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو په مخه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سم د طالبانو ځایي مسؤلینو هم ورته اقدام کړی و. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د یادګام هرکلی کوي، خو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ برخه کې ستونزې په بنسټیزه توګه حل شي. افغان سوداګر شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د یادې پروسې د ژر پیل غوښتنه وکړه.
دا پروسه زر کې شروع شي، ټولو تجارانو او هغه موټران چې بلغونکي دي د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته دا سهولتونه به زر ورکړل شي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل، دوی پاکستانی لوري سره خبرې کړي او هڅه کوي د باروړونکو چلوونکو یو نوملړ ور وسپاري څو ورته له ټرانزیټي دروازو د تیرېدو پر مهال ستونزې رامنځته نشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروړونکو چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د روان زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه افغانستان سره ټولې ترانزیټي لارې پرته له ویزې او پاسپورت لرلو وتړلې، چې بیا له خبرو اترو وروسته د جنوري میاشتې په 23مه نیټه بیرته پرانیستل شوې. هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، د پاکستان حکومت افغان باروړونکو موټر چلوونکو ته د روانې فبروري میاشتې تر 13مې نیټې مهلت ورکړ څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي وایي افغانستان کې د پاسپورت او ویزو اخیستل اسانه چاره نه ده او آن میاشتې وخت نیسي.
ورزو کنر ته د نو په بخښنې سره نورستان ته ده. نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکتران نشته او ناروغان ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او بل لوري د ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، او دا د دې سبب کیږي چې ناروغان یې روغتون او ښځینه ډاکترانو ته له رسېدو وړاندې په نیمه لار کې ومري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلی دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغانې ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټرانې نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې ښځینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه ښځینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم ښځینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو ښځینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مو غوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ او اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
هم دې سره ورزو خوست ته د خوست ولایت یو شمېر نورو سیمو په شان د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو وایي چې بې برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه اوبه روخي جو تینې روخلو. نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د ننګرتیاوې دي. دا ننګرتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، رسیدګي نشي کړی.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. سړک د قلندر دوې درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بل دره کې بېخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ ژمه یا لوړ شو یا روش چل چل.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تمیر نه نه لرو. نو سیګره بارون وی با دروازې بزاد کنده ماشومان نشي لږ دې سبقونه وایي، نو ځکه چې دا یخ موسم دی، دا سړه بابو وی نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دی، به هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نږدې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوي کال کې د دغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پلي کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلي شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کېږي. ورزو لاندو خبرونه ته